السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته خرغلاست قدر منوریدونکو په دې سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیس بحث لرو خو لمړی په مکړی خبرونو ته د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت پر خپله ایکس پاڼه د یو مکتوب په خپرولو سره نه دولتي مؤسسو او این جی اوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت جوازونه به یې لغوه کړي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو همغږي کوونکې ادارې اکبر بیا ویلي دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی شارج دفیر رافایلا ایودیس پر مړینه خپګان ښودلی. بورل بیګانه وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یوه الهام بخونکې ښځه وه او د افغان ښځو کرامت او حقونو ته یې فوقالعاده ژمنتیا لرله. د ښاغلي بورل په وینا د رافایل ایودیس نه ستړي کیدونکو هڅو په افغانستان کې د بې شمېره خلکو ژوند بدل کړ او دا د هغو کسانو په غږ بدله شوه چې نورو غوږ نه ورته نیوه. پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم پر ایکس شبکې د میرمن ایودیس پر مړینه خفګان ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پخوانی چارواکي د خپل ماموریت پر مهال له افغانانو سره زیاته مرسته او همکاري کوله. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولی پرون د رافایلا ایودیس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 19 نور ټپیان شول. د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په لغمان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان یونس یوسفزی ویلي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلی کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. د یو بل خبر له مخې د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او و نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان دي. بختر اژانس چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې مړه او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. د فلسطینیانو خبري اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونۍ حملې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي دي. دا د غزې په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینیانو بې ځایه شویو پکې پناه اخیستې د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروستۍ هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان ټپیان شوي هم دي. د وفا د راپور له مخې تر دې مخکې د غزې په شمال کې پر بیت حانون د اسرایلو په یوه جلا حمله کې 9 کسان وژل شوي وو. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي د دغو راپورونو په اړه څیړنې کیږي. په همدې حال کې د اسرایلو پوځ ویلي چې پرون د غزې د شمال پر یو روغتون په چاپه کې د فلسطینیانو شاوخوا 40 تنه افراطي وسلوال وژلي دي. اسرایل دا په دې قلمرو کې خپل تر ټولو پراخ پوځي عملیات بللی دي. او د سوریې واکمن احمد الشراوی په سوریه کې به نوي انتخابات په څلورو کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مسودې برابرول به درې کاله وخت ونیسي. احمد الشرا چې په ابو محمد الجولاني هم مشهور دی پرون له العربیه تلویزیون سره په مرکه کې وویل هیواد یې له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري خو دا اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي. ایران او روسیه د سوریې د پرځول شوي ولسمشر بشار اسد له عمده ملاتړو څخه ګڼل کېدل. الشرا وایي د ایران او روسیې په څیر له سیمه ییزو هیوادونو سره اړیکې مهم دي خو باید د هیوادونو حاکمیت ته پر درناوي او د یو بل په چارو کې پر نه لاسوهنې ولاړې وي. د هیئت تحریر شام په مشرۍ د سوریې د دولت وسلوالو مخالفانو چې مشري یې ابو محمد الجولاني کوله شاوخوا درې اونۍ مخکې د بشار اسد د رژیم تر ړنګېدو وروسته پر قدرت ولکه ټینګه کړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. دا موضوع په یو مرکه کې شاربو.
طالبان پر اهداف او موخه مون خبرې چې دوی غواړي افغان ښځې تر کور او تر ګوره کې افغان ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسي.
په نورو موضوعاتو کې، له شپږم ټولګي یوې فارغ افغان ماشومې شاوخوا دیرش تنه ښځو ته د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې ده.
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم، تقریبا نهوي شاګردان لرم. هغې ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، انګلیسي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ولې طالبانو پر پرو یا قطبازۍ بندیز لګولی. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بحث کې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی دی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې د یو مکتوب په خبرولو سره نا دولتي مؤسسو او این جی اوګانو ته ویلي دي چې که د دوی دا فرمان ونه منل شي او ښځې په دندو وګمارل شي نو د فعالیت جواز به لغوه شي. د کورنیو او بهرنیو مؤسسو هم غږی کوونکې ادارې اکبر بیا ویلی دي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز څخه مستثنا دي. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی راپور کې واوري.
روسته له هغه چې د طالبانو حکومت یو ځل بیا په ټولو غیر دولتي مؤسسو او ادارو کې د افغان ښځو انجنونو پر کار بندیز ټینګار وکړ، اکبر مؤسسه چې په افغانستان کې د ټولو کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو د همغږۍ اداره ده، ویلي چې په کابل کې د طالبانو د اقتصاد وزارت له چارواکو سره لیدلی او په ټکو یې د روغتیا او پوهنې په برخه کې ښځینه کارکوونکې له دې بندیز مستثنا دي. د اکبر مؤسسې په حواله په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی سند کې راغلی و هغه ښځې چې له خپلو کورونو په آنلاین باندې کار کوي او یا همکاري ساحو ته خپل نارینه محرم سره ځي خپل کارونو ته په عادي بڼه دوام ورکولای سي. خو تازه اکبر مؤسسې نن دوشنبه په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک باندې بیان کې وضاحت ورکړی چې دا موارد یوازې د دوی او غړو مؤسسو د مشرانو ترمنځ د اقتصاد وزارت ته د احتمالي وړاندیز په توګه په برېښنالي کې په محرمانه توګه ویل شوي وو او په ټکو یې د دوی له اجازې پرته خپور او ناسم تعبیر شوي دي. د طالبانو د حکومت اقتصاد وزارت پرون یکشنبه د دسمبر په 9 په خپل ایکس باندې د یو مکتوب خبرولو ټولو نه دولتي مؤسسو او انجوګانو ته ویلي و چې که ښځې په دندو وګماري او په دې برخه کې له یاد وزارت سره همکاري ونه کړه ټول فعالیتونه یې ځنډول کیږي او جوازونه به یې لغوه کړل سي. د طالبانو د اقتصاد وزارت د خبرداري په ملګرو ملتونو کې د افغان چارواکو، د ګڼو پخوانیو چارواکو، بشري حقونو سازمانونو او د ښځو غبرګونونو او اندېښنې راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د یکشنبه په ورځ په خپل ایکس باندې د طالبانو دا پریکړه او پر ښځو فشارونه د افغانستان خلکو سره ښکاره دښمنی بللې ده. دغه راز د افغانستان د ملي امنیت پخواني مشر رحمت الله نبیل بیا د اکبر مؤسسې د څرګندونو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ښځو کارکوونکو پر وړاندې د محدودوونکو پالیسیو دوامداره پلي کول او عادي ښودل یې خورا خطرناک او باید د ده په ټکو د دغو محدودیتونو مخه ونیول سي. نبیل ټینګار کړی دی چې دغه ادارې د دې پر ځای چې د طالبانو د اقداماتو سره موافقت وکړي باید د دغو محدودیتونو او بې عدالتیو د مخنیوي لپاره سره متحد دسی. بلخوا یو شمېر ښځې او نجونې چې وړاندې یې له کلونو راهیسې په بېلابېلو برخو کې له کورنیو او بهرنیو مؤسسو سره کار کوه وایي د خپلو کورنیو یوازینۍ سرپرستانې دي او اوس چې د کار اجازه نه لري له سختو اقتصادي کړاوونو او روحي فشارونو سره مخ دي. د کابل ښار اوسېدونکې او د یوې کورنۍ مؤسسې پخوانۍ کارکوونکې فرشتې فیضي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اکثریت نارینه بیکار دي. بلخوا چې طالبانو په موسسو او ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولای د ټولو ښځو او آن بشریت ته سخت ننګونې رامنځته کړې دي. موږ په څومره سختیو زده کړې وکړې، تا ترڅو د خپل کورنۍ ستونزو تر رسیدنه وکړو او دند ومومو او هماغه حلال حق نه خپل ژوند پر مخ بوزو. خدا چې موږ له دندو راګرځول شویو او د کور څلورو دیوالونو ته کېنول کیږو، د حالات موږ له روحي فشارونو سربیره اقتصادي ستونزو سره هم مخ کړیو.
د یوې بهرنۍ مؤسسې کارکوونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ورته ستونزو خبره وکړه.
راحتي زندگی میکردم با هر سهولتش و
مخکې چې خزو کار کوه د ژوند شرایط یې ښه و، اسانتیا و کې یې ژوند کوه، اوس له بېوزلۍ او ګڼو ستونزو سره مخ دي. له نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې مو غوښتنه ده چې د خزو چې اکثریت یې د خپلو کورنیو سرپرستانی وي، ژوند ته یې پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو دوه کاله وړاندې د ډسمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو او انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د طالبانو له دې فرمان وروسته ډېر شمېر هغو مؤسسو چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي خپل فعالیتونه په افغانستان کې وځنډول او یا یې هم محدود کړل. د یادونې ده چې د روان کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له امله افغانستان اقتصاد ته 1 میلیارد امریکایي ډالر زیان رسیدلی دی. له دې وړاندې په ځلونو په افغانستان کې دننه او بهر د بشري مرستو رسوونکو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې د ښځو په کار کولو بندیز په هیواد کې د مرستندوی هڅو د ترسره کولو وړتیا سخت اغېزمنه کړې ده.
راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په یو تازه مکتوب کې چې د اقتصاد وزارت لخوا خپور شوی دی، یو ځل بیا ټینګار کړی چې په ټولو نا دولتي مؤسسو کې ښځې د کار اجازه نه لري. د دې موضوع په اړه مې د ښځو د حقونو د فعال فرهناز الکوزی نظر وپوښت. اغلی الکوزی په پیل کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز د اغیزو په اړه وویل.
افغانستان کې چې کله طالبان واخته رسېدلي دي، د دوی یوازینی هغه فرمانونه چې صادرېږي هغه د ښځو په تړاو دي. تقریبا تر 70 ډېر فرمانونه چې رسنیو کې رپورټونه لیکلي د ښځو په تړاو دي. خو راځو وروستۍ غونډه چې د دوی په کندهار کې وه، په هغې کې دوی پرېکړه وکوله چې موسساتو ته یو ځل بیا اختار ورکړه چې تاسو ښځو ته مطلب په وظیفي او دنده مه ورکوئ. تاسو ګورئ د دوی اصلي مشکل ښځه ده. ولې ده؟ زه نه وایم چې دوی به د دغه له وجې نه څه موخه اهداف لري، ځکه د طالبانو په اهدافو او موخه مونږ خبرې چې دوی غواړي افغانې ښځې تر کوره تر ګوره کې افغانې ښځو نه د هغوی ټول حقونه واخلي، ان تر دې چې دوی غواړي د یوې کورنۍ اقتصاد ته هم ضربه ورسوي. یعنې دا سوچ نه کوي چې دغه مېرمنه چې مونږ د وظیفې ته نه پرېږدو، دا اجازه ورته نه ورکوو چې هغه لاړه سي په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. نو هغه مېرمنه چې خاوند نه لري، هغه مېرمنه چې زوی نه لري، هغه مېرمنه چې ورور نه لري، هغه کوي. تعریف اهداف دا دی چې ښځه د محتاج وي، ښځه د په کور کې وي، خیرات دې ټول کې، خو مطلب دنده وظیفه دې نه کوي.
اغلی الکوزی، تقریبا دو کاله وشول چې په افغانستان کې د ښځو پر کار په نا دولتي مؤسسو کې، په انجوګانو کې، حتی د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. څه فکر کوئ چې په تیرو دو کلونو کې ښځو ته او په مجموع کې افغانستان ته له دې پلوه څومره زیان اوښتی؟ په اقتصادي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په کلتوري برخه کې افغان ښځو ته او افغانستان ته په مجموع کې څومره زیان اوښتی له دې پلوه؟
اکل صاحب، اټکل به دا وي چې مونږ د طالبانو دغه کړنو ته چې ګورو چې دوی په فرهنګي، په ټولنیزه او په اقتصادي، په سیاسي ډګر کې په ښځو کم بندیزونه لګیا دي، او دا کړنه به دوی بار بار نور تکراروي. زه خو دا وایم چې دوی هغه حد کراس کړی دی، او تر 90-95% هم زیات دوی مخته تللي دي، ځکه دوی نه غواړي اوس یوازې دا ښځې په دا غیر دولتي موسسو کې په کار بوختې وي چې هغه هم دوی لرې کړی دی. نو اوس په رسنیو کې په هغه خزه چې مونږ غوښتل کار نه کوي، انجو کې چې کوم خزه چې غوښتل چې یو شرکت ولري، یو مستو لري، یو د خزه د پاره یو بل د کار زمينه برابرۍ، هغه خزه هم کور ناسي دي، دوی ورته نور امکانات نه ورکي. نو تقریبا تر 90-95% خزه کور ناسي دي، او دا د افغانستان د راتلونکي د پاره، د افغانستان د سیاسي وضعیت د پاره، اقتصادي وضعیت د پاره، د فرهنګي او ټولنیزو حالاتو د پاره، دا یو ډیره دردونکې، ډیره خواشینونکې او ډیره د افسوس خبره ده.
ډیره زیاته مننه. یو وروستۍ پوښتنه، اوس د دې خبرې تکرار ته یا دوه ځلي ټینګار ته څه ضرورت وو؟
تکل صاحب زه دا وایم د طالبانو تیر حکومت ته کومه کتنه وکړه او د هغې تاریخي مخینه موږ وګورو. دوی هغه کړنې کړي دي چې د افغانستان تاریخ لپاره شرمونکي دي او نه هېرېدونکي دي. د افغانانو په ذهنیت کې د دوی دا بد سیره دا بد ځای چې دی هغه د دوی د تېرو کړنو نه دی. او کوم وخت چې په دوحه کې زه نړیوالو ته دا وایم چې طالبانو تاسو د طالبانو دغه سیره لیدلې وه، بیا ولې مو په دوحه کې ورسره کېناستلې؟ هلته مو له دوی سره تړونونه لاسلیک کړل او د افغان ښځو او د افغانانو ژوند مو بیا یو ځل د هغو طالبانو په لاس کې ورکړ چې هغه داسې کړنې کوي. دغه کړنې خو تکراري دي. طالب څنګه بدلېدلی شي؟ یو څوک څنګه بدلېدلی شي چې خپل د خپل د اهدافو دپاره د خپل د موخو دپاره اسلام برنامه کوي، د اسلام یو بله سیره نړۍ ته ښایي چې په اسلام کې دغه دي، حالانکه زموږ په اسلام کې دا نه شته. خو ځکه خو یې دغه کړنې تکرار کړي، که طالب بدل شوی وای او طالب یو په سمه لاره روان شوی وای او د افغانانو په زړونو کې د ځای پیدا کولو هڅه کړې وای، ده به دغه کړنې نه تکرارولې. خو دا چې نړیوالو په دې باندې باور کړی، دا ډېره افسوس خبره ده چې یو ځل بیا یې دوی ته موقع ورکړله او د افغانانو ژوند یې تباه او برباد کړ.
د ښځو د حقونو فعاله فرهناز الکوزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر د سلو کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. د کارټر بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې هغه په جورجیا ایالت کې په خپل کور کې ساور کړه. ډیموکرات کارټر د امریکا نه دیر شم ولسمشر و. هغه په 2022 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې وه. متحده ایالاتونو اوسنی او پخوانی ولسمشرانو او همدارس د نړۍ نورو رهبرانو د جیمی کارټر په مړینه عکس العمل ښودلی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر تر مړینې وروسته وویل چې امریکا او نړۍ یو خارق العاده رهبر له لاسه ورکړ. بایدن په ویلامه کې ویلي چې د کارټر د جنازې مراسم د جنوري پر 9 په پلازمینه واشنگتن ډي سي کې ترسره کیږي. بایدن د جنوري 9 د کارټر د مړینې له کبله د امریکا په متحده ایالاتونو کې په ملي سطحه ویر اعلان کړی دی. ولسمشر جو بایدن جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د اصولو او خاکساری خاوند وو او زیاته کړی ده چې هغه په زړه سوي او اخلاقو سره د ناروغیو ختمولو، د سولې د ټینګښت، د مدني او بشري حقونو د تطبیق، د آزادو او عادلانه ټاکنو د دودېدو او بیکورو کسانو ته د سرپناه په برابرولو کې نقش ولوباوه او تل د اقلیتونو د حقونو ملاتړ وو. د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تروت سوشل په ټولنیزو شبکه کې لیکلي چې جیمی کارټر د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د ټولو امریکایانو د ژوند د ښه کولو لپاره کارونه وکړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش جیمی کارټر د ژور اعتقاد لرونکی او خپلې کورنۍ، ټولنې او هیواد ته وفادار کس یاد کړی او په یو پیغام کې ویلي چې د یوې ښې نړۍ د ایجاد لپاره د هغه هڅې یوازې د هغه د ولسمشرۍ په دورې پورې منحصرې نه وې. د امریکا د متحده ایالاتونو بل پخوانی ولسمشر بل کلینټن هم جیمی کارټر هغه کس یاد کړی چې د عمر تر پایه د نورو د خدمت لپاره ژوند وکړ او مدني حقونو، د طبیعي سرچینو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد او د بشر پالنې په برخه کې د کارټر هڅې ستایلې دي. د امریکا بل پخوانی ولسمشر باراک اوباما د خپل اکسپانی په یو پیغام کې ویلي چې ولسمشر کارټر موږ ټولو ته دره وشو چې له زړه سوي، شرافت، عدالت او خدمت ډک ژوند څه معنی لري. په همدې حال کې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي چې د ویر په دې شبه کې د جیمی کارټر له کورنۍ سره د خواخوږي مراتب وړاندې کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او خلکو سره خواخوږي شي. السیسی زیاته کړې چې د مصر او اسرائیل ترمنځ د سولې موافقې د ایجاد لپاره د کارټر مهم نقش په تاریخ کې پروشانه توګه خوندي پاتې کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مایو نینګ ویلي چې چین هم د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د مړینې له کبله له دغه هیواد سره خپله ژوره خواخوږي شي. هغه ویلي چې کارټر د چین او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو په ایجاد کې د یو محرک ځواک په توګه عمل کړی و. بلخوا د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي چې د جیمی کارټر د مړینې له کبله ډیر خفه شوی دی. مودی ویلی چې کارټر په نستړی کېدونکې توګه د نړیوالې سولې او اتحاد لپاره کار کړی دی. د جرمنی صدر اعظم اولف شولس ویلی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکراسۍ لپاره یو ژمن مبارز له لاسه ورکړ. کارټر پرون یکشنبه د سلو کلونو په عمر د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډیموکرات کارټر له 1900 څخه تر 1901 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو 9 ولسمشر وو. هغه مخکې د جورجیا ایالت والی هم پاتې شوی.
افغان ماشوم چې یو کال مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوی اوس په کابل کې شاوخوا 10 تنه ښځو او نجونو ته د عصري او دیني زده کړو امکان برابر کړی. یو لس کلنې اسرا حلیم چې د قرآن کریم 22 سپارې حفظ کړي دي په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو کتابونه هم لیکلي. وایي هڅه کوي چې په خپلو کمو امکاناتو نورو ته د ښو زده کړو امکان برابر کړي.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر وړاندې له بندیزونو سره سره یو شمېر افغان نجونو له بېلابېلو لارو زده کړو ته دوام ورکړی او ځینو یا نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي ولس کلنه اسرا حلیم چې تیر کال شپږم ټولګی اخلاص کړ او د طالبانو د بندیزونو له کبله له وړاندې زده کړو پاتې شوه، اوس یې په کابل کې شاوخوا 1300 تنو ته د وړیا عصري او دیني زده کړو زمینه برابره کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
تیر کال د شپږم ټولګي نه فارغ شوم، اوس مهال زه په کور کې تقریبا 9 شاګردان لرم. هغه ته مختلف تدریسونه ورکوم لکه ریاضي، کمپیوټر، د اسماء الحسنا، انګلیسي او داسې نور کتابونه او همچنین قرآن کریم. زه چې کله په دریم صنف کې وم، اول او دوم صنف ته د هر مضامین تدریس ورکولم او تر شپږم ټولګي کله چې زه د غونه فارغه شوم نور ما تدریس ور نه کړ، ځکه چې زه خپله مکتب ته نه تلم. نو ما دا فکر د ځان سره وکړ چې په خپل کور کې د قرآن کریم، د کمپیوټر او د داسې نورو مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا چې د قرآن کریم 22 سپارې حفظ کړي، په انګلیسي او د کمپیوټر په لومړنیو پروګرامونو پوهیږي او په ورته وخت کې د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو څو کتابونه هم لیکلي. وایي د پلار په مرسته یې په کور کې د زده کړو دغه مرکز جوړ کړی دی. اسرا له ازادي راډیو سره د ماشومانو لپاره د روزنیزو کیسو او انځورونو، د هغو کتابونو چې دی په خپل لیکلي نمونه هم شریک کړي، چې په کې د ماشومانو لپاره بیلابیلو ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره شوې ده. آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هغه کتابونه دی چې د اسرا په خبره د ماشومانو لپاره لیکلي دي. اسرا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر وړاندې د ښوونځیو د دروازې په بیا پرانیستلو سره دوی پرېږدي چې خپلو هیلو او ارمانونو ته ورسیږي.
هیله او ارمان خو زه ډېر لرم چې دا مکاتب خلاص شي. زه په ډېرو مکتبو، په شخصي مکتبو وګرځیدم چې تاسو داسې یو پروګرام لرئ چې زه په کې د وام سیم نه پورته تدریس زده کړه وکم. خدای هم ناهیله ځواب راکوي چې نه نه لرو. او لوی ارمان مې داده چې زه په دوه شانو کې ځان ورسوم، یو ټکنالوژي بل طب.
د اسرا پلار مزمل حلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د لور په څیرې ګڼې افغان جونې چې خورا ښه استعدادونه لري شته، خو دا چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره له ناهیلۍ سره مخامخې دي.
زه تنها په خپل اولادونو کې نه، بلکې د دې هیواد په ډیرو په اکثریت بچیانو کې دغه وړتیا زه وینم چې ته دینه ښه ښه وړتیا په دوی کې شته دي. خو د دې لپاره چې موږ د دې لپاره زمینه مساعده کړې وي، هغه خپل توان او خپل کوشش مو همیشه ورسره کړی دی. تر نهایي هدا دوی سره کوشش کړی دی چې دوی مې په کورس کې واچولې دي. کورس ووایي نو نور مې بالکل وسه نه کېدله. بیا مې دوی له هغې کورس نه چې قیمت او په نورو کورسونو کې چې لږ ارزانه ورته تدریس کېدله هغې ته مې راوستلې. ولې بیا هم زه دا مبارزه مې پرې نه ښودله. بیا هم زه غواړم چې د دوی خپل اولادونو لپاره چې دوی دغه خپل ارماندونو ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. که څه هم په کور دننه او بهر د طالبانو دا ډول اقدامات په پراخه کچه غندل شوي، خو له دې ټولو سره سره طالبانو لا هم په خپله پرېکړه کې د بدلون راوستو په اړه څه نه دي ویلي. او په دې سره یې د اسرا په ګډون د میلیونونو افغان جونو راتلونکی بې برخلیکه کړی چې د خپل راتلونکي لپاره یې ښې هیلې درلودې.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو شمیر افغان ځوانان ادعا کوي چې طالبانو پر کتابازی یا پرو چې د ځوانانو ترمنځ یو عاملو بده بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت که څه هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې په ځانګړي ډول کتابازی نه ده یاده کړې، خو قمار یې له منکراتو بللی او په اړه یې خبرداری ورکړی دی.
قطبازی یا پری کول په افغانستان کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ رواج شوی عاملوبه یا ساتیری ده چې په خپلو کې د ناستې پر مهال کوي. یو شمېر افغانان ادعا کوي چې اوس مهال په آزاد چاپیریال کې قطبازی نشي کولای. دوی وایي پری کول یو فکری او بې توانه لوبه ده او د پیسو لپاره د قمار په بڼه نه ترسره کیږي. په کابل کې یو ځوان چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې یاد شي، ادعا وکړه چې د طالبانو له لورې قطبازی منع شوې ده.
فقط یګانه چیزه کې
یوازینی شی چې خلکو ته ورپاتې ده همدا سرګرمي ده چې یو هغه قطبازی یا پرې کول دي. طالبان د خلکو د اقتصادي وضعیت د ښه کولو پر ځای ډیرو وړو سیزونو ته پام اړوي او منع کوي. نه پوهیږم چې دوی څه ډول فکر کوي.
د هرات ولایت یو سیدونکو د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي دا چې طالبانو پر پرکولو بندیز لګولې، هټیوال یا دکاندارانې په پټه پلوري چې بیل وړي شوې دي.
مادیا کتب دسته مومګي ممی غته پر
دا قتی مخکې په اویا اتیا او تر سلو افغانیو پلورل کېده، خو اوس یې بای 200 تر 250 افغانیو شوې ده. هټیوال وایي چې قتی بند دي او سوداګري هم بند ده، نو څوک نشي راوړی.
په کابل ښار کې یو هټیوال وایي چې د طالبانو له بندیز وروسته یې په دکان کې د پرو پلور بند کړای دی. هغه هم د نومدنو خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل
به خاطر ازی کې بعض
دا چیزی نه کسان تر سم او زین تر ناسمه ګټه اخلي، موږ قتی یا پر نه راوړو او نه پلورو. نور هټیوال هم وایي چې بند شي ویدي.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې یو مقدمه څلور فصلونه او 15 مادې لري او د طالبانو د مشر لوري توشي شوی په کراغلی چې قمار او د زمینی برابرول ورته د ځانګړو منکراتو په ډله کې راځي او هغه کسان چې دا کار کوي جدي چلند به ورسره وشي. د رواني چارو پوهان له ډلې مصدق شرق د قطبازی لوبه د ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا او د خفقانونو د لمنځوړلو په برخه کې ګټوري بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
بازی قطع و بازی
کتابازی یا پرې کول د خلکو ترمنځ د دوستانه او خو اړیکو په ټینګښت او پاللو کې ګټور تمامیدای شي او خلک له ورځنۍ خفګانونو لرې ساتي او کله ناکله د منفي ذهنیت چې موږ ته پیدا کیږي په لمنځوړلو کې مرسته کوي.
فسکوټ، ټیکا، فاسور، نورنګ او پنجپر په افغانستان کې د قطبازی لوبي له مشهور اغوڅ خدي چې ځان ته اصول لري، خو فسکوټ او ټیکا ډیر خوښوونکي لري.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته بي دا پیغام دی چې موږ یې له د فراه والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګې د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوې دي. اوس سلو شل سلو لس متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یراته ډامبر کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډیر ټوکر ټوکر دی او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري، و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډیر وزر کوو، ډیره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي پاکستان څخه راوړی مو سره تر وس پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به د ستیت رول پور چارو کورسی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاري د کلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام د زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. کومو دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته ووایه سي بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه راسه ګرځولي دي. په ادا موسسه کې مو کار کړی ده، موسسه هم ادا موسسه ده. نو که چېرته کولی شي زموږ غږ ورسوي تر مسؤلینو ډېر به ښه وي. نو السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
زموږ غږ له ازادي راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې د افغانستان او پاکستان د وروستیو شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته د باس لپاره ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه. طالبان حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د خزو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې د یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او انجیوګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او خزه پر دندو وګماري نو د فعالیت اجازه به لغوه کړي. ویل کیږي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې خزینه کارکونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پخوانی شارج دافیر رافایل ایودس پر مړینه خپګان ښودلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د میرمن ایودس پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پرون د رافایل ایودس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شول. په لغمان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلان په قلعه کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. پرون د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او 2 نور ټپیان شوي وو. د فلسطینیانو خبری اجنس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حمله د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل دي. دا د غزه په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینی بیځایه شویو کډوالو لپاره ځنګړې شوې ده د اسرایلو د وسی اونیو د هوایي حمله وروسته هغه د چې د راپورونو لمخې په نتیجه کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. او د سوریه واکمن احمد الشروی په سوریه کې بنوي انتخابات په څلورو کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مساواد برابرول به درې کاله وخت ونیسي. احمد الشرب پرون د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري، خو د اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلاست. نن پر دې خبره کوي چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړي او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا څوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنګي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي، خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي، خو د افغانستان د بشر بشری حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پاوز په هوایي بریدونو کې د شوزو او ماشومان پر وژل کېدو خوښيني څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوز د سېشنبه د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوزي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوې دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي که یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي نو آبادی کوونکی شخص نسي کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې ده هغه د کور انګړ پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمن تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته یې ګواښ پیښ کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډې پټن ولسوالیو کې هم ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولو ساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلهوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړي دي. خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړي او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبره نه ده کړې. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی، دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
سلامونه ونیکی هیلی تاسو ته او د بحث ټولو درنو اوریدونکو ته او د بحث محترم میلمه حتیف صاحب ته. لومړی خو ټولې هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړي دي، زخمیانې ورکړي دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغو کورنیو ته تسلیت وایم. له هغه نه وروسته د افغانستان په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي سریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو داسې افغانستان دغه اوس مهال ناتوانه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه چې دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوی وکړي. او اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلې انسانانو باندې، په تور سر او په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري پاکستان چې هغه کوم د ادعا کړی دا یا کوم دا وکړی د متاس په بحث کې ورسته په باندې وغږیږو دومره غیر منطقي د صحت منطق نه مني هیڅ عقل نه مني او طالبان بیرته په مقابل کې هم همداسې بے جواب پت ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه او په ټول کې کوو وایو دغه جګړې او دغه دغه سي لدوالو خو نه دغه سپت ځوابونه او دغه غیر معقوله جګړه او دغه غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستقیدل دا اصلا یو نمایشي او زرګري جګړه ده چې پلان سوی ده ورلمخه پلان سوی ده د تا سړی داسې نسی ویلای شي خامخا په دې کې لکه دا دوی سړي کوم تلفات او دا وکي یا دا کوم خبره کوي دا هیڅ اصلي سړی نسی دا نسی بللای او دا یو پلان سوی او زرګري جګړه بلل کیږي.
ډیر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
سلام تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم طالبانو لپاره ضرورت دی چې من هیڅ دی یو ملت د خپل جغرافي او ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمون پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا ایرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من هیڅ یو ملت دی منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړی چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلیټ فارمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په 3500 کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت مې نه هیڅ آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په 3500 کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډي ولري. موږ مې نه هیڅ یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستراک راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ایرغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمونږ په جغرافیا باندې حمله کوي؟ زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دا دی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پر وړاندې کې خپل جغرافیا نه دفاع وکړي. بس
ډیره مننه ښاغلی اندر. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغه حمله وروسته یو ډول دی، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دی، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. استاذ په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري یو خبره، او بل خبره ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، سي لومړی برید دی. دا اصلا د پاکستان د مداخله د پاکستان د 30 یا د 35 مداخله لکه بلکې لاند بو وای لکه وخت په افغانستان کې نظامونه نړیدل دي، او دوی پاکستان دی ټول او خلکو لپاره نظامی عقبه پاتې سو د افغانستان نظام وو هي دا هغه وخت را شروع دی. تر اوسه پوری طالبان د دغه کړی یو برخه ده، چې په شل کال په پاکستان کې وو سیدو اوس هم منافع او ګټ په پاکستان کې دي، نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت په دې خاطر باندې کېده چې دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات امو تاسو په پښتو کې وایي وایي د پلانکی تر پلانکی د پلانکی تر په خولانې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، دی یو لږ زیات اړتیا ده، مارکیټونو تجارتونو کورونه هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده، دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم. دوهمه خبره دا ده، زما مخکې وویل چې دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده، د دې لپاره د دوی دریزونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنې داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را وشدېږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګڼ دغه دي، په اصطلاح دغه غږ یو نه دی، دا تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه څه وایي چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهي کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی چې هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاهي عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې چې ټي ټي پي کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپل د پاکستان روایت دی، پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاست او ټي ټي پي زمونږ ته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري، او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د همغږي د نه همغږي تر منځ د نه همغږي کیسه هم همدا ده، او همدغسې رول ورکول شوی. دا یوازې کرکټران دا ممثلین دي، بس هر ممثل ته څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغسې وایي.
ډیره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې همغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو وبوخت وو. دا په ډیپلوماټیک ډګر کې څه معنی ورکوي چې ځانګړی استازي په خبرو وبوخت وي په همغه وخت یا څو ساعت وروسته د افغانستان پر حریم تیرای کیږي؟
زپدان او باوریم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې ست تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچې ښیي. یو خواته استازي لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نسو کولای چې وویل شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی، یا موږ په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهور و، د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونه کړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. موږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نی اخیستي، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیچ کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حق له تغییر نه ده موندلې. دا پرون هم تغییر نه موندلی اوس هم نه ده موندلی که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و د امریکا حمایت ورسره و د انګلیسان او ناتو حمایت ورسره و خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلی نن که په افغانستان کې او بل نظام راغلی د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري زمون غشتنه دا د تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په حق له دری زونی سو دا چې طالب صداول دی سره قم راغی پراکسی دی پاکستان کې کورونه دی ماشومان دی په دې تیرو 500 کلونو کې د استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې لیدرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی د دوی ټول کورونه پاکستان کې پاکستان کې درس ویل پاکستان ته پیسې ورکول د پاکستان د استخباراتو سره کار کول د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو دلته د یو ملت موضوع مطرح دی د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ هغه د پاکستان په دغه حمله زوریدلې دردیدلې دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی د افغانستان پر جغرافیه حمله دی د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی د دې ملت پر تاریخ حمله دی نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه موندلی طالب لپاره د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري دغه ستراتیژیک ستونزې دغه کرښه د فرضي کرښه چې پروت دی د پاکستان د لپاره ایجادوي پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی پښتانه ورته خار دی بلوچستان ورسره مشکل لري پاکستان خپل د اتلسو ګروپونو میزبان دی د جیش محمد دوی جوړ کړی سپای صحابه دوی جوړ کړی ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاذ شریعت دوی جوړ کړی څنګه کېدای شي چې دوی اوس ورسی په خلو باندې او په باندو باندې حمله وکړي هلته ماشومان ووژني انټرنیشنل منابع وایي د سورس اف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړي چې هلته ماشومان ووژني زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي غوښتنه مو دا ده چې پاکستان دې په د فکر ووسی او بده دې باوري ووسی چې د افغانان د افغانستان د جغرافیه نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي سوشل میډیا کې افغانان یو خلک نه دي جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي د افغانانو مغشتنه ده چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي د پردې په حمله کې وی هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو هدا اقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت لمنځه لاړ شي مجدا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې د ټولو ارزښتونو باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول پاکستان د بلوچستانو سره مشکل لري پنجاب په څو برخې ویشل شوی کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د دل لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی خدا وخت اوس پای ته رسیدلی اوس زمونږ غوښتنه دا ده چې زمونږ دریز باید من هست یو ملت وي که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته هیڅ شک هم نشته بیا هم موږ من هستی او ملت باید خپل دریز بسیج کو یو واحد روایت ایجاد کو هغه روایت دادی چې د پاکستان ایرغل تطبیح دی او پاکستان استخباراتی او نیابتی جګړه دی په افغانستان کې بس کړی. طالبان هم غوښتنه ده چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړی زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبر وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري. بله
شغلی اندر د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغه کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده. دا معقول هم نه ده چې ستا یو استاد د دلته ناست وي او ترې جګړه کوي. دا داسې هم نه ده چې بیخي د طالبانو دی پاکستان دی ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نه سره. پاکستان د پوځي ادارا او ملکی سیاست یې دواړه دی یو نیابتي دی یو بل نیابتي دی یو بل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یو چاونۍ ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاونۍ ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري. یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغسې بې وردی دي یا په اصطلاح بې یونیفورم دي. وایي دا دواړه دغه پوځیان یې پکې واک لري او دا نور لیګ بې واکه دي. په مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغه نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له هغه د طالبانو هغه اکاونټونو چې دوی به حساب پې بند کاوه یا هغه اکاونټونو چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، هغه نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ترمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو وخت پاکستان پوج راغله دی او حمله ورغله کړی دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې په عامو کورونو باندې. بلې خواته طالبان د دې په جواب کې یو وخت وایي چې د دې پوځي ورغل جواب وایم. ترمینالوژي یا اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحی کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نوم یې نسي اخیستی، حد اقل له هغه سره مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي. نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل چې د افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي. نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو. نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک چې له طالبان نه بښي او د بدې توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کېږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام
راون نړیدو او دا اول ځل نو مخکې هم دا نظام نړیدل دی یو نه په ولاړ نظام نړیدل دی کله چې په افغانستان کې نظامونه نړیږي او واک دا نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري نه له ولس سره مشوره کوي نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي دا ټول ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ شو پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی افغانستان له همغې ورځې مړ دی له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی یو نیمه پښو ولاړ نظام هر څنګه چې ورته وایه خو یو نظام تا درلود یو سیستم دې درلود یو ساختار دې درلود تا له نړۍ سره اړیکې درلودې مشروعیت درلود ته ورځ تر بلې تللی یو ښه حالت ته تللی یو سیستم موجود و اوس هغه سیستم نړېدلی دی یوازې ډله ده چې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ بهرنی مشروعیت خو بیخي وتلی دی
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د ورستیو حمله او د دغو حمله د اغیزو په اړه خبري وکړې د دې بحث ملمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون نړیوال مرکز مشر عاطف مختار د غرض مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی وي